بلاي فرشة جنتا سوستري ماشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې پیوي. بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته دې خنډ نه پېښوي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې دایشي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعات نه کړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه کېدای شي. د دغې دورې له پیلېدو سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپاینی بیل بورډونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سل مترۍ کې هم باید هیڅ یوه کاندید عکس اون لیدل شي. ټاکل شوی بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایې ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایې ورکولو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو 4,942 مرکزونه د دوی پر مخ اخلاص وي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار کې وروستۍ چاودنه چې د یوه خبریال په ګډون ملکي وګړي پکې ووژل شول غندلې ده. جان باس په هلمند کې وروستۍ حمله هم په سختو ټکو غندلې او پر ټویټر یې لیکلي چې د خبریالانو او ماشومانو په ګډون د ملکي خلکو تلفات او د ملکي خلکو په وړاندې تاوتریخوالی هیڅ ډول توجیه نه لري. په کندهار کې په هغه چاودنه کې چې د سیشن بي په ماښام وشوه، د هیواد راډیو تلویزیون خبریال عبدالحمید هوتکی او 4 نور ملکی وګړي وژل شول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وویل چې یو شمیر خلک زخمیان شوي وو چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دي. پرون په لشکرګاه کې بیا د ولسي جرګې د وکیل غلام ولی افغان په دفتر کې هم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې هم 2 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې وسله وال ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې دایشي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي او د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. لاوروف ویلي چې د ګډ امنیتي تړون سازمان او د شانګهای د همکاري سازمان هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د افغانستان له لوري پېښېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان منځنۍ آسیا ته هم ګواښ متوجه دی. لاوروف امنیت شورا ته په ویلي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د داعش په مشرۍ د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره د فعالیت په ځاله بدلېدلی شي. هغه ویلي له شک پرته افغانستان مناسبې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري څو پر دې تهدید برلاسه شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. وسلوالو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې رامنځته شوو ستونزو او د طالبانو او د روغتیا د سازمان د پلاوو ترمنځ د پرلپسې غونډو او خبرو په نتیجه کې بیرته د دې سازمان بشري او روغتیایي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. طالبانو د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د دې روغتیایي نړیوال سازمان او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې فعالیتونه په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې منع کړي وو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د پولیو واکسین د کمپاینونو په جریان کې د دغو نړیوالو مسعود مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 د سره صلیب کمیټې ته بیرته د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې وه. خبرونه لازه دی راډیو اورئ. د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی وویل تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی ځواب منفی دی.
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش
زل داسې هیواد رازم چې له تیر یو نیم کال رئیس د بیرحمانه اقتصادي تروریزم پر وړاندې درېدلی او د خپل خپلواکۍ او ساینسي او تخنیکي پرمختګ له حقه دفاع کړې ده. ښاغلی روحانی وویل چې د امریکا متحده ایالات باید له فشار لاس واخلي او د مذاکرو لپاره لاره پرانیزي. د ایران او امریکا اړیکې تیر کال چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 کال میلادي کال له ایران سره له اټومي تړون ووت لا خراب شول. ترامپ دغه تړون نیمګړی بللی او پر ایران فشار زیات کړی چې په دې اړه له سره خبرې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه چیرن وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو د جرګو د هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استیزا کړي دی بحث اساسي مسله ده. پرون په نیویارک کې د جمهور رئیسانو ترامپ او زیلنسکي تر کتنې څو ساعته مخکې د هغوی د یوې ټلیفوني مکالمې ځینې برخې خپرې شوې. د خپرې شوې مکالمې د محتوا له مخې ولسمشر ترامپ د جولای په 15 ولادیمیر زیلنسکي ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې که د اوکراین لوی څارنوال انکار وکړي د امریکا لوی څارنوال ویلیم باډ او د هغه شخصي وکیل رودي جولیانی به د بایدن د فعالیت په اړه ټلیفون ورته وکړي. په خبره شوې متن کې د ترامپ په حواله لیکل شوی د بایدن د زوی په اړه ډېرې خبرې کېږي. دا چې بایدن محاکمه درولې ده ډېر خلک غواړي چې په دې اړه وپوهېږي. نو هر څه چې ته لوی څارنوال سره وکړي ښه به وي. بایدن لاپې وهلې چې محکمه یې لغوه کړي نو که دې مسلې ته بیا کتنه وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په نیویارک خبرلاندو ته په دې اړه وویل
We have independent country and independent general security.
موږ یو خپلواک هیواد او یو خپلواک څارنوالي لرو. زه پر هیڅ چا فشار نشم راوستای. دا زما ځواب دی. ما هیڅ یا نوی لوی څارنوال ته ټلیفون نه دی کړی. ما له هیڅ غوښتنه نه ده کړې. نه مې فشار ور باندې راوستای. زیلنسکي ویلي چې له ترامپ سره ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی. خبرنامه لازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وپنه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې پراپرونه کې باورې چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته دې خند نه پېښوي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې هم تېره شپه 12 پای ته ورسېدې. آیا دغه کمپاینونه په ټول افغانستان کې هغه څه چې لازم و ښه پر مخ لاړل؟
کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې لکترنګه هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار دی او بنسټ له مسول سره مو په دې اړه مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له جزئیاتو خبر شئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو د اساسي بشري حقونو په دې خپرونه کې مو هم د په دې اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې رای ورکولو مستحق کس څه ډول کولی شي له خپل دې حقه استفاده وکړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې انتخاباتو ته د خند نه پېښوي. طالبانو له دې مخکې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچ یاماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته د غراس خبرداري ورکړل چې پر ملکی خلکو او انتخاباتي مرکزونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنگي جنایت ګڼل کیږي. د ناتو تړون هم په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د اروپایي اتحادیې له لورې هم په یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت دی. جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامیچ یاماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په کابل کې د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول شوی لیکل شوی چې تدامیچ یاماموتو د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلی او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامیچ یاماموتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکي افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پر ملکي وګړو حمله کوونکي به د خپل اعمالو ځواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون ماخوستن د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې کتنه تایید کړي خو د خبرو له جزئیاتو یې بي خبري څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جادي پروسه بللې ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی و چې کغواړي ضرر ورته ونه رسیږي په انتخاباتي مرکزونو کې دي کار نه کوي. وسلوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورستي حمله مسولیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان شو. د سه شنبه په ماخستن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر پر وړاندې په چاودنه کې د یو خبريال په ګډون څلور ملکی وګړي ووژل شو. په کندهار کې د چاودنې مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. خود ناټو ترون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې په ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناټو ترون پر ټوئیټر خبر کړی ویلي
ناټو هاز هډ ان امپورټنټ رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ
ناتو د شنبه د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو پروزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خوا غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعات کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیه هم د شنبه په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بللې ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت پرون په ټوئیټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټول افغانانو ته د شیراختونکو د سولې او دیموکراسي پر لور د حرکت موقع ورکولای شي. همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسمن د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهوری ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
ومردل چې ملګرو ملتونو یو وار بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د ولسمشري د روانو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه دی نه کوي. دا له 2000 لومړي کال راهیسې لکه چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ ته د پایتکه خودل شوې دی. په دې هیواد کې د ولسمشري څلورم انتخاباتي دغه انتخابات هم دوه ځلې ځنډېدلي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایه ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایه ورکولو په ورځ به هم په ټول هیواد کې د رایه ورکولو 4902 مرکزونه د دوی پر مخ خلاص وي. د غو انتخاباتو په لومړي سر کې اتلس کاندیدان درېدلی وو. دریو په رسمي ډول د نورو په ګټه درې تنه د پرسمي ډول د نورو په ګټه تیر شول او یو کاندید هم په انتخاباتو کې له ګډونه ډډه وکړه. څوارلس کاندیدان تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې درېدلی دي. د کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه څه ډول مخته ولاړل؟ په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې کاندیدانو خلکو سره د خپلو پروګرامونو د شریکولو پر ځای تر ډیره پر یو بل انتقادونه کول. دوی دغه راز د ټاکنو رونتیا په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي که انتخابات رڼی ونشي ښایي افغانستان بل بحران ته ولاړ شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د افغانستان پر ټاکنو د څار او رونتیا مسئله اجرایي رئیس حبیب الله شینواری سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا کاندیدان وتوانېدل په سم ډول خپل پروګرامونه د کمپاینونو په لړ کې خلکو ته تشریح کړي؟
د اوسنی ولسمشری ټاکنو کمپاینونه
د 2014 کال ولسمشری ټاکونکو کمپاینونو سره پرتل کو ډیر یو زیات توپیر پکې شته دی. او توپیر دا دی چې لبد مرغه دا وال خپل دغه تقریبا مسکان ولس کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې لکترلګه اغم محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا ولایتونو ته چې ضرورت وو هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي. بل کمپاینونه تر ډیره حده پورې په کلاسیک یا ما پخانی ډول باندې روان وو. مثلا یو غونډه وه خلک راټولېدل تر ډیره حده پورې د سریپوټونو منګلرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشئ موږ تاسو ته ګرمې ډوډۍ درکوو او پیسې درکوو تاسو راشئ او دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید به راغی او خپله وینا به یې کوله. تر ډېره حده پورې دغه وینا د کاندید یا د هغوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډېره حده پورې نیوکې وې. مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي یووالي حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شینواره صاحب، یعنې تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محور نه وو؟
یوازې برنامه محور بالکل له بده مرغه برنامه محور نه وو. بل په رسنیو کې په مطبوعاتو کې هم له بده مرغه مناظری ډیره قوی نه وی چې لک تر لک دغه ټول نوماندان باید ادي عقل په مودرن شکل باندې ټول باید په مناظرو کې ګډون کړي وي، د خلکو سوالونو ته جواب ویلي وي، خپل برنامه شریک کړي وي، اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه، فرهنګي او ټولنیزي برنامه د افغانستان لپاره چې لبد مرغه خلکو تینه دغه څه وانه ورېدل.
شنواره صاحب، بل مهمه مسله د ټاکنو درونتیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسیسي لاله یو مسله، او دویم دا چې د څار بنسټونو د ټاکنو درونتیا په اړه باندې اندېښنه لري او کاندېښنه لري. اندېښنه یې تر کومه کچه ده؟
ولوی اندېښنا هم د دوړو کمیشنونو او هم د راتلونکو ټاکنو د خصوصا د شفافیت د پاره دا ده چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیشن هم دا وس په خپل کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلي دي. حال دا چې مثلا کول شو وایو چې تقریبا 2.5 ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبه ورځ په خیر انتخابات لرو. د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټریننګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې ځای پر ځای شي په مراکز او محلاتو کې یو څه ستونزې شته دي د خپل د انتخاباتو کمیسیون.
بیا فکر کوي چې دغه ټول بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوګی جوړول شي هم د ټاکنو کمیسیون د پاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پوښتنه راپورته کول شي؟
ډېر زیات سرخوګی ډېر زیات دی. مثلا ډرایور کونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تللي. د انتخاباتو په ورځ خلک به و بجې راغلي، ډرایور کونکو د پاره قطار به ولاړي، اما مواد به نه رسیدلي لکه تیر پارلماني ټاکنې چې دي. یا یو ډرایور کونکو نه پیږي هم دا اوس چې کوم مرکز پورې اتړل شوی ما او کوم مرکز او محل چې درای ورکول شم هغه په قطار کې سرګردانه ولاړي. دا بل سرخوګی او سرګردانی ده درای ورکونکو ته هم د کمیسیون مدیریت ده.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او رونتیا د مسیج رئیس حبیب الله شینواری و
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
بل سبا د انتخاباتو ورځ ده. د افغانستان انتخاباتو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د دې ټاکنو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شنبې په ورځ به د افغانستان د ولسمشرۍ څلورم انتخابات ترسره شي. واشنگتن پوسټ لیکي وسلوالو طالبانو روان کل د پروسه شکل په پرتله ډیر ملکان په افغانستان کې وشلې دي، خو طالبانو په خوا هڅه کوله چې هغه ملکان په نقشه نکړي چې رای ورکوي. ورسپانه لیکي ممکن دا ځل د طالبانو شخړې په دوه دلیل زیات شي. لومړی دا چې طالبان ملکانو ته اوس دومره پاملرنه نه کوي او غواړي چې د رای ورکونکو ترمنځ طرحه خوره کړي. بل علت یې دا کېدای شي چې طالبان شایي فکر کوي چې د ملکانو د ځپلو له لارې خپل هدف ته چې له متحده ایالاتونو سره یو جوړ جاړی وکړي ورسی شي. د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګ کړي او د دې لپاره یې 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلې دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه تر بل هر وخت اوس پیاوړي شوي دي او یاغیان نشي کولی چې ګواښ رامنځته کړي. خوشحال سعادت د کورنیو چارو امنیتي مرستیال هم پرون وویل چې د شنبې په ورځ به د رای ورکولو 4942 مرکزونه په ټول افغانستان کې پرانیستي وي. د شاغل سعادت په وینا انتخاباتي حوزه او مرکزونه په 3 درجو ویشل شوي. هغه چې تهدید پکې زیات دی، متوسط تهدید ورته متوجه دی او تر لږ ګواښ لاندې دي. د لویدیز بل خبرونه نشتن انټرست بیا له طالبانو سره د امریکای پلاوی د لغوه شویو خبرو مسلې ته اشاره کوي او لیکي کوم توافق چې شوی وو هغه ډیر ستونزې لرلې، خو هغه کسان چې له طالبانو سره پر ډیپلوماسۍ ټینګار کوي هر وخت دا خبره کوي چې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. نېشنل انټرست بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن خبرې راخیستې دي چې وایي تاسو له خپلو ملګرو سره سوله نه کوئ، که غواړئ چې یو بغاوت د خبرو له لارې غلی کړئ نو له خپل دښمن سره معاملې ته کښېنئ. خبرونه بیا لیکي چې د میرمن کلینټن خبرې د خلیلزاد له توافق سره چې له طالبانو سره یې کړی دی لږ توپیر لري. طالبانو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو مخکې ژمنه کړې وه چې تروریزم ته به شا کړي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن به مهار کړي، خو داسې ونه شول او القاعده شبکې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه وکړل. نېشنل انټرست لیکي شرای اوس طالبان بدل شوي وي، خو ضروري نه ده چې بهتره شوي به وي، او دا د خلیلزاد د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو له بریدونه هم ښکاره شوه.
ازادي رادیو اوري. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک غوښتنه کړې ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. عمران خان زیاته کړې چې د امریکا لخوا د سولې د دغه موافقې نه لاسلیک د پاکستان لپاره دردونکی و. د ازادي رادیو خبریال امید زهین مل پرې رپورټ لري.
خکاری چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې نه لاسلیک کېدا پاکستان اندیښمن کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال ویلي د امریکا لخوا له طالبانو سره د هوکړې نه لاسلیک د پاکستان لپاره دردونکی و. د پاکستان لومړی وزیر وایي دوی د دې هوکړې لاسلیک غواړي او پاکستان به له دې وروسته هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي. موږ ډیر حیران شو، تمه وه چې هوکړه لاسلیک شي، مګر په یو ټویټ لغوه شو. هغه چې موږ یې غواړو دا چې دا هوکړه باید لاسلیک شي او پاکستان به له دې وروسته ډیره هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. عمران خان همدا ډول له سیاسي لارې د افغانستان د جګړې په حل ټینګار کړی، وایي د سولې له هوکړې او د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته باید یو منظمه سیاسي حل لار وموندل شي څو د شوروي عسکرو د وتو تاریخ بیا تکرار نشي. بلورته بیا د سولې علي شورا وای پاکستان اوس پر دې پوه شوی چې په افغانستان کې د جګړې دوام یې په ګټه نه دی او له همدې کبله د سولې هوکړې د لاسلیک غوښتنه کوي. د دې شورا غړي قاضي امین وقات ازادي راډیو ته وویل پاکستان کولی شي چې د اوربان لپاره زمينه برابره کړي او همدا ډول طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان ای فرصت هم دارا
دی وای پاکستان د دې ورتیا لري چې په دې برخه کې مثبت او داسې رول ولوبوي چې د خبرو پایل ته زمينه برابره کړي، ځکه دا واک او غیظ لري. د پاکستان لومړي وزیر همدا ډول له ترهګر ډلو سره د خپل حکومت د مرستې کولو په غبرګون کې ویلي په قبایلي سیمو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هیڅ پوله نشته او همدا اوس 2,000,000 افغان کډوال پاکستان کې ژوند کوي. له همدې کبله پاکستان نه پوهیږي چې څوک د افغانستان او پاکستان خاورې ته تګ راتګ کوي. عمران خان وای دوی اوس په تازه توګه د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د افغان تار غزولو په هڅه کې دي. د دې لقوله ډیورنډ کرخه د انګلیسیانو لخوا جوړه شوې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0 0.
ازادي رادیو اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو کوریدور په اړه خبري وشو چې نه ولایتونه سره انخلوي. البته په دې اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د یو شمیر وزارتونو چارواکو او د څو ولایتونو والیانو او نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال له ګردیز احسان آرین پرې رپورټ لري.
د سیو کوریډور چې د افغانستان ختیځ ولایتونه له جنوب او لویدیځو ولایتونو سره د ځمکني دهلیز لپاره نخلوي، د عملی چارو د پیل وړاندې لومړنی علمی کانفرنس په پکتیا کې جوړ شو. د چهارشنبه په ورځ له مرکز کابل څخه د چارو د ادارې او د څو وزارتونو ګډ پلاوی پکتیا ته راغی، څو د سیو کوریډور له جوړېدو وړاندې خلکو ته د دې ملي پروګرام د اهمیت، ارزښت او ګټو په اړه معلومات ورکړي او د لا ښه پلي کېدو په هدف د سیمې د اوسیدونکو نظرونه، وړاندیزونه او غوښتنې پکې شاملې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل
هغه یو ملي برنامه ده چې د بدخشان څخه شروع کیږي بیا نورستان او نیمروز دغه ټول ولایتونه سره نخلوي په دغه ولایتونو کې مثبت تغیرات راولو د خلکو په ژوند کې تغیرات راولو د افغانستان ملي عواید زیات سي د ځوانانو لپاره کارموندنه وسی او بالاخره زمونږ افغانستان د خپل جغرافي موقعیت پر اساس د سیمې لپاره د ترانزیت څلور لارې باندې بدل سي
د پکتیا او پکتیکا د ولایتونو والیانو د غملو پروګرام د تطبیق لپاره د ډاډمن امنیت رامنځته کولو په برخه کې د ولس او د افغان امنیتیز بکونو په استازیتوب د کلک همکارۍ ډاډ ورکړ د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی او د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکانی ازادي رادیو ته وویل چې ورته پروژې د خلکو د ژوند په ښه کولو مستقیم اغیز لري
لومړی کانفرنس هم دلته ونیول سو پیل له دغه ځایه وسو موږ ورته ډاډ ورکړی د پکتیا په حدودو کې موږ دغه برخې ته اماده یو چې د امنیت په برخه کې هم ولس همکاري وکړي چې نو دا هغسې پروګرام داسې د ټول افغانستان د ټول افغان ولس په ګټه ده
پکتیکا ولسونو په دې کې ډېره خپله خوشحالي وښیله او حتی هر نوه همکارۍ ته اماده دي
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي چې دغه ملي پروژې د علمي کانفرنس ګډونوال وو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د یادې پروژې د تطبیق په برخه کې پوره همکاري کوي خو په دې شرط چې د کاغذ پر مخ پاتې نشي او عملي چارې ژر پیل شي
مې فیض الله ده د پکتیا اوسیدونکی که چیرته د همدغه پروژو د تطبیق لپاره ژر اړوندې ادارې لاس په کار شي نو ولس په ټوله معنا د دوی همکار دی او له دوی سره به د همدغو کارونو په ترسره کېدو کې پوره ملاتړ اعلانوي
د سیو کوریډور په نوم د ځمکني دهلیز دغه ملي پروګرام چې د هیواد د جنوب لویدیځ او ختیځ نه ولایتونه به برکې نیسي په تطبیق سره به یاد ولایتونه له یو بل سره ونښلول شي خو تر ډیره د خلکو نیوکې دا دي چې ورته لویو پروژه ډیری وخت د مختلفو دلایلو له امله چې له جملې یې لویه ستونزه د امنیت نشتوالی دی ځنډیږي او پر وخت نه پلي کیږي احسان آرین ازادي راډیو پکتیا
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بیرحمانه ډول په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی فرشته جلال زینور جزئیات اوروي
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر نوویل چې تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی جواب منفی دی هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له تیر یو نیم کال راهیسې هیواد د نړۍ د سخت اقتصادي تروریزم په وړاندې مبارزه کوي روحانی په پرونی وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته په اشاره کې وویل چې دوی له خپله د حق دفاع کوي چې خپلواکي ولري او ساینسي او ټکنالوژیکي پرمختګ وکړي
اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید
حسن روحانی ویل که تاسو د برجام له نوم سره حساسیت لري لږ تر لږه د امنیت شورا 221 پریکړه لیک ته تعهد څرګند کړی تحریمونه بند کړی څو د خبرو لاره خلاصه سي د ایران جمهور رئیس پر امریکا تور پورې کړ چې ډیره هڅه کړی چې ایران په نړیوال اقتصاد کې شراکت ونه لري او د کارتای د نړیوال اغلا نوم ورکړ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه ووت او له ایران سره نړیوالو د 2015 میلادي کال اټومي موافقه نیمګړې وبلله له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي اړیکې لا خرابې شوې دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لاټمی موافقه تر وټولو ورسته پر ایران ټول هغه بندیزونه لسره ولګول چې د موافقه پر اساس لاغو شوی ول د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې په ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړې اټومي موافقه په اړه بیا مذاکرو ته حاضر سي جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوې موافقه هغومره کلکه نه ده چې ایران د اټومي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرام منه کړي خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري او یوازې د ملکي اهدافو لپاره فعالیت کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجین لیکي زما پر هغو خلکو غږ دی چې رای ورکوي دوی باید خپل د خوښې انکاس ته رای ورکړي فهیم له زابل لیکلي د طالبانو ګواښ انتخاباتو ته جدي خطر ځکه دی چې ښایي عام خلک وویریږي او په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي دغه راز عبدالواحد مدخق له لوګر بیا لیکلی موږ په انتخاباتو کې د یو شمیر مشکلاتو له امله چخی دی وای چې یو شمیر خلک شاید په دې انتخاباتو کې د مشکلاتو له امله ونشي کولی ګډون وکړي. کور مو ودان پیغامونه زخ زیات راستوي موږ هم په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیر شپه 12 بجې پای ته ورسیده او نن سبا د چوپتیا دوره ده ټاکل شوې. بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار او هلمند کې وروستۍ چاودنې چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې په سختو ټکو غندلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کېدای شي د اسلامي دولت ډلې یادایش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي او د ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. وسلوالو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه څېړنې وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استعزا کړي د بحث اساسي مسأله ده. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په پاڼه کې ولولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ونې د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې کوم کسان کولای شي د رای حق څخه استفاده وکړي او هغه کسان چې فکر کوي چې غني د دوی رایا اثر نه لري یا د دوی رایا ارزښت نه لري په ټاکنو کې ګډون نه کوي د دوی پاړه او څنګه کېدلای شي په سم ډول د رای له حق څخه استفاده وشي په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د پوهنتون استاد او د حقوقي مسایلو کارپوه غلی یعقوب وطنمل دی.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې څوک حق لري چې رای وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رائے مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویر نه دی وکړي. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رائے ورکړي او هم کولای شي دی ولس رائے واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی 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 حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او حتماً هلته د دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي دا ستا رایه. ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دې دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي، زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکې نه ده یا هم برخلیک ټاکونکې نه ده. د دوی هر رایه هر قدم دې دی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي د یم ځي د رایه ورکولو محل ته، او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکې نه ده ممکن ډېر کسان مایوس شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دې له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولي دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو به دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیداخله جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل، دته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي یا هم بل بورډونه ولګي یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي. د رایې اهمیت د دې تګ د رایې ورکولو مراکزو ته، د رایې ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډیره دی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسیون تر ډیره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وی وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي. او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي، د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر ده کړي، خلک مایوس شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینې نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرده شي او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رښتون کې او رخ پلورن کې لپاره، یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باید سوی ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي، مثلا د کور مشر دغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. وبه همدارنګ په هر کلی کې بیا د کلی مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، همدارنګ د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی عوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوا نه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلي دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کیږي، دوی ته دستور هم ورکول کیږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډیره آزاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي، د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته د دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرحه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې داخلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کیږي، ولس ته مسؤلیت راجع کیږي چې په ډیر جوش او خروش په ډیر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپله رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی، او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو حلونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورئ. دا تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. مخکې تر دې چې روغتیایي مرکزونه په رسمي ډول فعال شي، خلکو به د ناروغۍ پر وخت خپل درملنه څه ډول کوله؟
زړو خلکو نه یا زړو ښځو نه به پوښتنه کوله چې دا کوم څه مرض د څه وکړو، بیا به یو بوټی راته وښودو، مطلب هغې نه همکار اشته به سلا به شفاف کې اچولم.
په افغانستان کې د سی مرکزونو په تاریخ خبر یست؟
په افغانستان کې په 1302 کال کې شاه غازی امان الله خان وختو روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشو.
خلک
اوس په کوم شمیر روغتونونه په کار بوخت دي؟
تقریبا په افغانستان کې د 3000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو، خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو هم شاته پاتې یو.
نن په همدې اکله خبرې کوو، په پیل کې هغو زمانو ته ورګرځو چې ځینې مرکزونه نه وو. بیا په رسمي توګه د روغتیایي فعالیتونو په اکله معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، له ژوندیو موجوداتو سره درد او رنج د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه لکه سیوری مال او ملګری وي. د همدې لپاره خو انسانانو تل هڅه کړې چې درد ته درمل پیدا کړي، تر څو په دې وتوانېږي چې د ژوند چارې په سکون او آرامښت سره پر مخ یوسي. لومړنیو مخلوقاتو بیلابیل شیان تجربه کړل، د غره بوټي، د دښتو ګلان، د هم دعا، هغه څه وو چې دوی به د خپلو خوږو تسکین ورباندې کوه. خو دا چې د ناروغیو علت او څرنګوالی به نه معلومېده، ډېر کسان به یې د مرګ تر بریده ورسول. بیا به کور کلي ویل چې د ونو سوری ورباندې لوېدلی، پیریانو وهلی، یا هم دې ته ورته خبرې به یې کولې. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو طب او طبابت پیدا شو. د اکثره ناروغیو علاج له تشخیص څخه وروسته ممکن شو. وړاندې تر دې چې په رسمي توګه د سی مرکزونو په لرغونتوب خبرې وکړو، له هغو وختونو څخه ځان خبرو چې روغتونونه نه وو. د کاپیسا اوسیدونکی شیردل وایي چې دوی له پلار نیکه څخه بیا تر اوسه هماغه درملنې کوي چې ډېره ابتدایي بڼه یې درلودله.
تجربه کار سړی نه سپین ګیري نه، هغې نه به م پوښتنه کوله چې دغسې تکلیف راته پیدا ده، سر درد راته پیدا ده، نس درد پیدا ده، یا نور یو مشکل یو جای سوځېدلی ده، مطلب څه وکړو؟ یو بوټی به راته وخود، بس هغې نه به م کار اخته، الله پاک به بیا پکې شفا اچوله، بس الله به جوړوو. اوس مثال په طور باندې لکه په نامه د اومه یو بوټی ده چې کوم جای وسوځېږي، نو هغه به مونږ میده کړو، هغه به م چاڼ نه وایسته، په هغې به م اچو چې څو زخم جوړ سوی نو به باندې نښتی وو. یا لکه داسې یو بوټی چمکۍ مونږ ورته وایو، هغه به راته وښود، هغې بیخ به م وایسته، سې ملاریا یو تکلیف وو یا یو قسم تترخه ده په نامه د مستیارې، هغه به م کېښودله اوبو کې، هغې اوبه به یخه سوه، کې به م ښوده د شپې، بیا به م سبایي په نهاره باندې وشکله، بس هغې سره به خدای پاک شپه راته راکوله. د زول په نامه یو بوټی ده، زیړ ګل کوي، اوبو کې به م جوش کړه، اوبه به م چکه، هغې سره به الله پاک شپه راکوله.
د یو شمیر کسانو په باور د ځینو ناروغیو د علاج لپاره دم او دعا لومړنی کار دی چې دوی یې له پخوا زمانو څخه کوي. د کابل اوسیدونکی نورالحق چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وایي چې خپله هم د سردرد په وخت خپل استاد ته ورځي چې دم یې کړي.
لیکل دا اون دوا اون و دعا اون دا مو دعا خون داسې مو شي نه ده، باز عمره وسه پیدا کوي، مثلا د سردرد یاد تمام نه رغب هم تر دغه تنجی ونه وي دوباره به آیا چیر باندې ووای، بس اکدا به درد و زګر شپا خوای به قران مو بین شرط اول اعتقاد اس و یقین کچیر د قران پر ایتو به انت باور ولری، نو ان شاء الله رانت پیدا کینو پیدا ورته کوله، بس د دوه اکدا بو بس زمش په ګر ول سوالی کې یو شپخانه و ټول ول سوالی په ساته باندې یو شپخانه، هغه من سره نه مخصوص ګولی به درد ودی ار مری چې بردار هغه ګولی به درد ورکوي چې اوس پس منده مخ ته خو بیخي پس منده و درته
دم غړی. د افغانستان په مرکز او ولایاتو کې لدری زرو خزيات سي مرکزونه فعال دي، خو بیا هم یو شمیر کسان له همغو په خانه او تجربو څخه کار اخلي. دا چې ولی له دوو کسانو څخه یابرو
نو مېږي خواني له کوزای چره چا ورسوالي له دغه ابو سنیا الله تعالی ته خو هغه وخت کې دا چې ولاتو نه مرزي و نه دا غمونه نه دا مشکلات په خلکو ولا غره بوټی نه یو ترخه ورته وای، هغه به چې خل دغه دغه دوالو شیرینو لا ارث نه خو ولا کوم اپنډیسی په ځان ده، ولا کوم مرچا په ځان ده، ولا کوم شملاریا او موریکا په ځان ده، وس مصیبتونه دي. نه چې تل پاکستان د ډیسی ګولې راوړي او شرکتونه قرارداد کړل در د بده بتري.
نمبر استام غیاسی د غور ولایت اوسیدم کې په ډیر ولایتو لکه غور، هلمند، بادغیس، فرا، فاریاب په دې ولایتو کې اوس هم ډاکټر او شفخانه او سیار کلینیکونه ده، شیان تلاش رسای نه لري. ما غو پخانی طریقې لکه د غره ده که کوم بوټی چې یا یونانی دوا وي چې د خپل طریقه نورې د ځانې جوړولې د موږ شیان نه ډیر استفاده کوو. اوس هم ما شاید یو صرف ولایتو کې او په خارو کې شفخانه شته.
د نفوس زیاتوالی، جنگ جګړې، ککړه او ناپاکه هوا، بې کیفیته درمل، د ځینو ډاکترانو د زده کړې کچې ټیټوالی، هغه څه دي چې د یو شمیر کسانو باور په روغتیایی مرکزونو کم شوی دی. په هر صورت راځو خپل موضوع ته. دا چې په افغانستان کې د سی مرکزونو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د عام روغتیا په وزارت کې د غیر ساري ناروغیو د برخې له مشر ډاکټر سید حبیب اروال څخه پوښتلی دی.
په 1940 کال کې نړیواله سطحه روغتیایي سازمان تاداب کې ښودل شو د جنوا په ښار کې او هلته د یو شپېته ملکونو په ګډون باندې روغتیایي نړیوال سازمان تاداب کې ښودل شو. په افغانستان کې په 1402 کال کې شاه غازی امان الله خان وخت و روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشوه. یعنې درې غټ ښارونو کې د افغانستان چې هغه وخت کې نسبتاً غټ ښارونه و لکه ننګرهار، کندهار، هرات او کابل کې، خو په دغه ولایتو کې لس بستریزه واړه روغتونونه دا جوړ شول. او بیا په 1415 کال کې لومړنی روغتون د زاشګاه روغتون چې په کابل کې جوړ شو. دغه واړه واړه روغتون نه خو نور وه 15 بسترو په لرلو سره په کار پیل وکړ. په 1414 کال کې لومړنی د واکسین موسې په نامه دا جوړه شوه چې د هغې نه د لیوني سپي واکسین په هماغه وخت کې د موسې تولیدول، همدارنګه د کولرا او د مورقي په مقابل کې واکسین، د زرشا پوښتنو کې، د شهید داود خان پوښتنو کې ډېر پرمختلل دا پروګرامونه، چې سردار داود روغتون یا چرته بستر چې اوس موږ تاسو توی دا دی داود په وخت کې دی تاداب کې خودر شد. همداسې بیا د علی آباد روغتون تاسو ګورئ چې د زر شاه په وخت کې په هغې وخت کې د دی روغتون حتی نه دغه نور امکانات خو څه کوي چې د سرطان په مقابل کې موږ هلته د تداوۍ دپاره د شعاو نه کار اخیستل کېدو چې اوس پورې موږ په دې لګیا یو او موږ په دې نه قادرېږو چې هغه بیرته څنګه هیا. د وینو د معاینې دپاره ډېر مدرن او عصري لابراتوارونه په هغه وخت کې چې نسبت همسایه ملکونو ته زموږ پروګرام ډېر مخته دا پیدا شول.
کورنیو جګړو لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړې دي، همداسې سیاسي برخې ته هم تاوان اړولی دی. په پیل کې چې کله روغتیایي فعالیتونه شروع شول، نو افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه مخکې و، خو اوس افغانان د درملنې لپاره همغو ګاونډیو ته ورځي. له ډاکټر اروال څخه مو پوښتلي چې په افغانستان کې له افغان ډاکترانو سره لومړني بهرني ډاکتران څوک وو. نوموړی دا پوښتنه له نورو معلوماتو سره په یوه مرکه کې ځوابوي.
په دغه وخت کې جرمني ډاکټرانو د شامن الله خان سره په مرسته او همکارۍ کې د روغتیا په برخه کې مرسته کړې وه. هغوی راغلي وو د افغانستان د روغتیایي سیستم د جوړول دپاره، د افغانانو د تربیې او ټریننګ دپاره کار کوو. بیا وروسته وروسته همدغسې د نورو ملکونو متخصصین ډاکټران لکه حتی د روسیې نه هم ځینې خلکو په هغه وخت کې د شامن الله خان په دوره کې د روغتیایي کومکونو تربیې دپاره، او دلته به یې زموږ کسان ټریننګ کول.
درته وای چې اوس په کوم شمیر روغتونونه موږ لرو؟
اوس موږ تاسې په یوویشتمه پیړۍ کې قرار لرو. د ټولنې د سویې نه شروع دی چې هغې ته موږ هیلت پوست وایو یا روغتیایي پوستې ورته وایو. تقریبا موږ 15,000 په شاوخوا کې روغتیایي پوستې لرو. دا پوستې اکثرا د لرې پرتو کلو په ساحو کې کار کوي. بیا د هغې نه وروسته روغتیایي نور مراکز همداسې اساسي روغتیایي مرکز دی، او بیا یو کامل روغتیایي مرکز دی، او بیا د ولسوالۍ په سطحه روغتون دی، او بیا د ولایت په سطحه او همدارنګه د حوزې په سطحه، او بیا ترشر لیول یعنې بیخي په هغه جګه سطحه باندې بعضې روغتونونه الحمدلله موږ ورسره لرو چې هم په دولتي چوکاټ کې ده هم په خصوصي چوکاټ کې. نو دغه سیستم دی چې اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د 3,000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو. متاسف انا موږ هغومره چې په اوله کې د ګاونډیو هیوادونو مخکې وو، حتی د نړۍ د ډېرې هیوادونو موږ د ډېر ښه قانون لرونکي وو، روغتیایي سیستم لرونکي وو. ډېر داسې ملکونه چې نن زموږ نه ډېر په سلګونو چنده مخکې دي، نه یوازې ګاونډي اروپایي ملکونه، د هغوی نه موږ مخکې وو. خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو هم شاته پاتې یو. دربدري چې دلته راغل په افغانستان کې په دې تیرو 40 کلونو کې، زموږ ټولو سیستمونو تر څنګ روغتیایي سیستم هم تر حملې لاندې راغی.
کومې ناروغۍ اوس دلته درملنه کیږي که د یو څو نومونه راته واخلئ؟
منګه دا ټول ناروغان په دوه کټګوري ویشو، یو ته ساري ناروغي او یو ته غیر ساري ناروغي. ساري هغه ناروغي دي چې هغه میکروبي وي، ملاریا، توبرکلوز، د سل ناروغي چې ورته وایي. دغه ټول عادي نور ناروغان مورکی په نامه، کولرا په نامه، دا ناروغان چې پیدا کیږي او عادي میکروبي ویروسي ناروغ دي، د تداوی لپاره په نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولایاتو کې، حتی د ولسوالیو په سطحه موږ روغتونونه او روغتیایي مرکزونه لرو.
بله، که درته وایي چې مثلا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې د خود درملنه نه کېږي، درملنه هېڅ کېږي، د دولت خو زیات ده چې نه کېږي. کوم دي؟
د زړه ناروغیانې دي، د سرطان ناروغیانې دي، د شکر ناروغۍ تاسو وینئ، او همداسې تنفسي مزمن یا دوامداره ناروغیانې دي. نو د دغه ناروغیو د علاج لپاره په افغانستان کې کارونه شته، شروع شوي دي. په تعصب سره هغو نه چې لازم دي هغو نه امکانات نشته، او څو شیان ډېر مهم دي د دې لپاره په ټول پروګرامونو کې چې یو د صحیح رهبري موجودیت، دویم د متعهد ټیم او رهبرۍ موجودیت. پخوا چې څونه مخکې یو، اوس باید ډېر مخکې به تر نړۍ. متاسفانه د دغه عواملو لکه جنګونو نامنی مې مولې د دې په اساس شات پات شوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، ژوندای اوسئ.
درنو دوستانو، په دې لاره چې د ژوند ټولې برخې چې روغتیا هم پکې شامل ده، نور جنگ جګړې ونه ځپي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
افغانستان سر لوړه هواد، پیاوړه آزاد، خادوی آباد، خادوی آباد. دا تور سر زرغون ہسکر پان زلان لکل مر، بلوس، ترکمن، ہزارہ، ازبیک، عرب، پشئی، اے ماک نورستانی، خرغز، براہوی، تیز، باش، گجر،
فیصلے